وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، او په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې د بریدونو مسؤلیت چې څه باندې 360 کسان پکې وژل شوي، داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستې. خو تر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانانو ترمنځ جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي نه تړي، او تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لاغو کړه. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د افغانانو د خپلمنځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. نوموړي دا څرګندونه پرون سه‌شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې وکړه.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل
دیوی د افغانانو د خپلمنځي خبرو په برخه کې او په داخل کې د جنگ د ختمولو لپاره د افغانانو ترمنځ د مذاکره په برخه کې جدي قدمونه نه دي اخیستل شوی. همدارنګه د یو دایمي او کلی اوربند په برخه کې تر اوسه کوم پرمختګ نه ده شوی. خغله خلیلزاد د امریکا په سفارت کې د سولې په اړه د افغان ځوانانو یو بحث غږیده. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د حکومت له مخالفو وسلوالو غوښتي چې ښوونځي د نتړي او کوړاندیزونه لري له دې وزارت سره دې شریک کړي. میرویس بلخي پرون په هرات کې وویل که څه هم تیر کال 300 تړلي ښوونځي د زده کوونکو لپاره پرانیستل شول، خو په خبره یې په ټول افغانستان کې 400 ښوونځي لا هم تړلي دي.
پیام های متعددی از آدرس معارف افغانستان به طالبان و به
دوی موږ د افغانستان د معارف آدرس څخه طالبان او نورو هغو مخالفو ډلو ته چې د ښوونځیو د پرانیستو مخه نیسي ګڼ شمېر پیغامونه ورکړي چې د تعلیم او تربیې مخه دې نه نیسي، او که سلیقوي وړاندیزونه ولري کولی شو په اړه یې خبرې وکړو. په افغانستان کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي تړلي ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3.5 میلیون زیات ماشومان ښوونځي ته له تګ بې برخې دي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 12 تقنینی دور پرانیسته یو ورځ وزنډول شوه او تمه ده د جمعې په ورځ رسمن پرانیستل شي. فاروق وردګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي شورا د پرانیستي مراسم چې ټاکل شوی و د پنځمې په ورځ ترسره شي د تخنیکی دلایلو له کبله ځنډول شوی.
قرار و چې د پنځشنبه په ورځ ملي شورا افتتاح شي، اما د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به دوی دغه د څلورو انتخاباتي حوزو نتایج اعلان کړي او د پنځشنبه په ورځ به دوی وثیقې ورته توضیح کړي. نو یو تعداد وکیل صاحبان به د وثیقو په توضیح کې مصروف وي. بنان فیصله وشوه چې شورا به د همدې جمعې په ورځ افتتاح کړي ان شاء الله.
شاوخوا یو سلو درشو نوی وکیلانو بیا تیر مخام له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. ارګوایی ولسمشر غنی دی وکیلانو ته وویل زه چمتو یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملي شورا نوی دور پرانیسم. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 او 29 په 2 ولایتونو او یو اونۍ وروسته په کندهار کې ترسره شول. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. د تاجکستان د جمهوری ریاست مرستیال عبدالفتاح شریف زاده پرون ازادي راډیو ته ویل ولسمشر امام علی رحمان حکومت او د انحصار ضد خدماتو ادارې ته امر کړی چې بیرته د انټرنیټ پخوانی به عملي کړي. حکومت تیره میاشت د انټرنیټ ټولو کمپنیو ته امر کړی و چې خپل فیس دوه برابر کړي. د دې پریکړې لمخې به انټرنیټ کاروونکو د هر جی بی انټرنیټ لپاره 2.5 سامانی چې د $6.5 معادل دی ورکول، په داسې حال کې چې پخوانی به 15 سامانی و. د حکومت دا اقدام په تاجکستان کې د خلکو لپاره خو اعتراضونو سره مخ شو. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، خو د اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو له ګوند څخه به چې د یکشنبې په ورځ د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هورویسمن یو اوکراینی تلویزیون ته وویل له نوي سیاسي ځواکونو سره به په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل دا به یو داسې سیاسي قوت وي چې د ښې سابقې لرونکي خلک به سره متحد کړي. هورویسمن چې په 2014 کال کې د پیترو پروشینکو گوند څخه د پارلمان غړی شو، له درې کلونو رئیس د اوکراین صدر اعظم دی. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کاشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. ښاغلی کاشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی، پرون وویل د ده په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پیاوړی پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي، خو د دواړو خواوو څخه به د زیات انعطاف غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په دغه سهارني پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سولې په روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي.
در قسمت صحبت بین افغانا و مذاکره بین افغانا برای ختم جنگ در داخل هنوز قدمهای جدی گرفته نشده.
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو له حکومت او طالبانو غوښتي چور بند وکړي.
اے علماء چپ مپ پاتې کیږئ، روزئ، خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو، حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو، دا جنگ د بل چا دی.
پرون په کندوز کې د سولې په تړاو غونډه شوې، همدارنګه د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه باندې به هم تاسو ته تازه رپورټ خپور کړو. او د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزه خپرونه ولرو، د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه. به هم خرغله رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې پر روانو هڅو کې تر اوسه د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد دغه خبره پرون په کابل کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته چې د امریکا په سفارت کې رابلل شوې وه د یو ویډیوي پیغام له لارې وکړه. زلمی خلیلزاد له افغان ځوانانو وغوښتل چې د ده او نورو هغو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. په اړه اجملان تفصیل راکوي.
زلمی خلیلزاد افغان ځوانانو ته په دې ویډیو پیغام کې ویل د دې وخت را رسیدلې چې جګړه باید تمام شي، تر لاسه شوی پرمختګونه باید وساتل شي، او د یو بنسټ په توګه ترې د افغانستان په سوله کې او تر سولې وروسته پرمختګ کې کار واخیستل شي. د سه شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د نړیوالی پراختیا د اداري یا یو ایس ایډ په نوښت د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو یو سلو شل تنه ځوان مشران د سولې او پخلاینې په اړه یو آزاد بحث ته وربلل شوي وو. زلمی خلیلزاد د افغان ځوانانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو په استازیتوب دنده لري چې د افغانانو سره د جګړې په ختمېدو کې مرسته وکړي، او همدارنګه نړۍ قانع کړي چې افغانستان څخه به نړۍ ته راتلونکي کې خطر نه وي. د نوموړي په وینا په همدې موخه د افغان حکومت سیاسي لورو او طالبانو سره د خبرو لړۍ پیل کړي چې په وینا یې په ځینو برخو کې پرمختګ شوی، خو د بین الافغاني خبرو په برخه کې لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
قدمای اول گرفته شده. در بس درباره خروج
زلمی خلیلزاد وی لومړنی قدمونه اخیستل شوی د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو په بحث کې، او همدارنګ په دې بحث کې چې افغانستان به نړۍ ته خطر نه وي. خو د افغانانو ترمنځ خبرو په برخه کې او په افغانستان کې د نننه د جګړې د پایترستو لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرې په برخه کې تر اوسه جدي قدمونه نه دي اخیستل شوی. همدارنګ د جګړې د پایترستو او یو دایمي او کلی اوربن په برخه کې هم تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی.
پیشرفت تا نو صورت نگرفته.
مولی افغان ځوانان او غختل چې د سولې په دې هڅو کې ورسره همکاري وکړي، او پر روان کال کې د سولې لپاره غږ پورته کړي. د ځوانانو هم دی غونډه ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم د ویډیوي پیغام لاله خبري وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر د طالبانو سره د افغانانو احتمالي خبرو ته اشاره وویل.
ان دی پیپل اف افغانستان اند دی ممبرز اف دی طالبان
جان باس وایي آیا د افغانستان خلک او طالبان داسې لاره موندلی شي چې هغه مسلې حل کړي چې تاسو یې ویشلی یې څو تاسو د ګډ وسیدو لاره عمومي. د امریکا حکومت د دې پوښتنې په جواب نه پوهیږي خو موږ چمتو یو چې تاسو سره د جواب یا ځوابونو په موندلو کې مرسته وکړو. په افغانستان کې د امریکا سفیر د امریکا په سفارت کې راټول شو افغان ځوانانو ته ویل موږ غواړو چې تاسو دا بحث له طالبانو سره ولرئ خو تر هغه مخکې خده چې په خپلو کې پرې خبرې وکړي. د نوموړي په وینا له طالبانو سره خبرو کې د ټولو ګډون ممکن نه دی خو تاسو ټول د هغه ملي بحث برخه کیدای شئ چې پر دې خبرو اخیز کوي. ټاکل شوی و چې وونه مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کابل څخه یو هیات له طالبانو سره په یو غونډه کې خبرې وکړي خو په وروستۍ شیبه کې افغان حکومت ویل قطر په دې خاطر چې غونډه کې د کابل څخه د ګډونوالو لیست سره توافق و نه کړ دا غونډه لغوه کړه. اوس بیا سلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې په هڅو کې نور خکیل لوري وایي د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره له خکیلو لورو سره کار او هڅې کوي او هیله مند دي چې ډېر ژر به د بین الافغاني خبرو لپاره لاره هواره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
موږ موریدل چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره جدي قدمونه نه دي اخیستل شوي. اخوا ځینې سیاستوال له ښاغلي خلیلزاد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو پر رسمي مذاکراتو تمرکز ولري. عبدالهادي ارغندیوال چې د حزب اسلامي رئیس دی او احمد ولی مسعود چې د مسعود د بنسټ رئیس دی او همدارنګ د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره احتمالي کاندید دی له ښاغلي خلیلزاد غوښتي چې د سولې لپاره د سیاسي ملي اجماع د پیاوړتیا لپاره هڅه وکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د قطر د غونډې له لغو کېدو وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی. یو شمیر افغان سیاسي څېرې تمه لري چې ښاغلی خلیلزاد به بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي. لډلی عبدالهادي ارغندیوال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا وایي د خلیلزاد صاحب راتګ به د راتلونکو نسلو لپاره یو نوی زمينه سازي وکړي چې کیدای شي په قطر یا کومبل ځای کې جوړ شي. همداشان موږ له خلیلزاد غواړو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو پیل ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه په نهایت کې همدا دواړه اړخونه په جګړه کې دی او باید د سولې لار خپل اکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانه ونې د دوشنبه پورز ویلي چې زلمی خلیلزاد افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیا او برتانیا ته رسمي سفر پیل کړي. دغه سفر د روانه ونې د یکشنبه پورز پیل شوی او دراتلونکو مریضي میاشتې تر 11مې به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد د دوشنبه پورز په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې په دغه سفر کې به تر ډیره د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالو د ملاتړ په راجلبولو تمرکز وکړي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنځشنبه پورز له کابل یو پلاوی د قطر مرکز دوحې ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره ولاړ شي خو د افغان حکومت په وینا دغه ناسته د قطر له لوري لغوه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په طالب استازو فشار راوړي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. بلخوا د احمد شاه مسعود د بنیاد رئیس احمد ولی مسعود ټینګار کوي چې ښاغلی خلیلزاد باید په دغه سفر کې په افغانستان کې دننه سیاسي ملي اجماع ته جدي پام وکړي ځکه چې راتلونکي بین الافغاني ناستې د قطر د ناستې په برخلیک اخته نشي.
انتظار ما از آقای
خلیلزاد دیوی موږ له خلیلزاد هیله لرو چې ټولو سیاسي اړخونو سره په تماس کې اوسي او نظریات ووري تر څو یو تفاهم رامنځته شي. نو موږ باید په میډیا او سیاسي اجماع ډیر ټینګار وکړو خو کدا سی ونه شي نو کدا قطر یا ازبکستان په شان با د سولې نور ناستې جوړیږي هم له ناکامۍ سره به مخ شي. که څه هم د افغانستان جمهور ریاست او اجرایي ریاست کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پاړه څنوي خو د افغانستان د سولې عالی شورا تمل لري چې پروژې میاش کې د اوربند لپاره باید حادثه وشي. د دې شورا د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته ویل
دوره خلیلزاد
باید په دې دور کې د افغانستان خلکو تخپل نیک اراده په عمل کې ثابت کړي. د اوربند زمينه دي برابر کړي. دا مذاکرات پیلېږي ځکه خلیلزاد ته د دواړو لورو دریز معلوم دي. د ډیپلوماټیکو افادو څخه
ډډه وشي او پروسه دې په صراحت او صداقت سره پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د ټینګښ لپاره د افغان حکومت، افغان سیاسینو، امریکا او د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو هڅې ډېرې شوې دي. افغانان هم انتظار لري چې له سلویښت کلنو جنګونو او وینې تویدو وروسته د دایمي سولې څښتنان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون وایي یادې جرګې ته د ګډون په هدف د ولایتونو استازي کابل ته را روان دي. پرون هم د ځینو ولایتونو استازي راغلي او نن به هم راشي. تمه ده چې د سور په نهمه باندې د سولې لویه مشورتي جرګه په کابل کې جوړه شي. په دې اړه باندې خان محمد سیند رپورټ جوړ کړی.
د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون په هدف کابل ته د افغانستان د ولایتونو د استازو د راتګ لړۍ پیل شوه. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون وایي د دغه جرګې د جوړېدو لپاره هڅې تیزی شوي او هیله ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هیواد د ټولو ولایتونو او په ایران او پاکستان کې د کډوالو استازي هم کابل ته ورسیږي. د دغه کمیسون ویان سید علي کاظمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لوی جرګې مشورتي چې د تاریخ نوې ثورې 1398 برگزار
د وویل مشورتي لوی جرګه چې د 1398 کال د ثور په نهمه جوړیږي. نن د ورزګان له ولایت نه په جرګه کې د ګډون په هدف د خلکو د استازو یو ډله را ورسېده. هیله ده په دغه پروسه کې ستونزې حل او یو ښه جرګه ولرو.
جرګې مشورتي خوبه ګلګو راوسته.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس عمر داودزی د روانې اونۍ په سر کې ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته لومړیتوب دا دی چې مشورتي لوی جرګه په ټاکلي وخت جوړه او په هیواد کې روانو ستونزو او سیاسي اختلافونو ته د خلکو د استازو د مشورو له لارې حل لارې وموندل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خو لا د مخه په خپلو ویناګانو کې د مشورتي لوی جرګې په جوړولو بیا بیا ټینګار کړی دی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دغه جرګه کې به د 30% خزو په ګډون د هیواد د بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد جرګې له جوړېدو سره ولسمشریزو ټاکنو ته شاوخوا 8 کاندیدانو خپل مخالفت ښودلی دی. د چارو پوهان وایي هیواد اوس مهال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او مشورتي لویه جرګه کولی شي چې د خلکو د مشورو له لارې دغو ستونزو ته د حل لارې ومومي. سمیم صافی ازادي راډیو ته وویل
مشورتي لوی جرګې د افغانانو لپاره هغه مرجع ده چې د بحراني حالاتو کې سرنوشت معلوم شي. دا یو مثبت اقدام دی چې په زرګونه کسان اشتراک کوي دغه روان حالات ته یو لارې حل وباسي او څوک چې سره مخالفت کوي زما نظر خو دا ده چې تازه په ګډه لاس سره ورکړي او د دې هیواد او د خلکو لپاره یو سالم امنیت یو سالم قوي نظام جوړ.
د مشورتي لوی جرګې کمیسیون وایي چې دغه جرګې د جوړېدو له مخالفینو سره د خبرو لپاره کمیټې فعال کړي چې وړاندیزونه انتقادونه او نظریات راټول کړي چې د جرګې د جوړېدو د مخه پرې مشورې وشي. خان محمد سین ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو
په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري د الفتح او د افغان دولت له لوري د خالد په نوم د عملیاتو پر ضد خبرې وکړې. دوی وویل چې دغه عملیات د افغانستان په ګټه نه دي. دوی په ښکېلو ډلو غږ کړی چې اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته غاړه کېږدي. نور حال د باز محمد عابد په رپورټ کې
د الفتح او خالد په نومونو د اعلان شو عملیاتو پر ضد د دینی عالمانو او قومي مشرانو دا غونډه د اپریل په 30 نیټه په جلال آباد ښار کې ترسره شوه چې په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو په کې ګډون کړی و. په غونډه کې مولانا شیراز خان عظیمی دینی عالمان وننګول چې د خپلو منابرو له لارې ولس ته د سولې او امن پیغام ورسوي.
هغه منبرونه دې ټوټي ټوټي شي چې د دې کړي د ولس غم ورسره نشته دی. د سولې اواز دا د خپل منابرونه نه اوچتای. اے علماء چپ مپ پاتې کیږئ روزی خدای لپاره دې طالبانو له سر سر تورو حکومت ته سر سر تورو چې قرباني مونږ ورکو
د قومی مشرانو په استازي دوک ملک حسن په جنگ کې خکیلو ډلو باندې غږ وکړ چې نور دې د پردیو په جنگ کې خپل ځانونه نه قرباني کوي.
د جنگ ټولو خکیلو ډلو نه
دی مظلوم او دی زوریدلی ولس په ژبه باندې आवाज کوو چې خدای قرآن له وګورې پارڅخه پوی ګدا جنگ هیڅ روا جنگ نه دی دی جنگ کې هیڅ ګټه نشته دی بیگانه او ګټه پکې ده او موږ بیگانه او دی ګټو قربانیان یو
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ساتنه یې هم د ټولو مسؤلیت دی د ننګرهار دینی عالمان د افغانستان په ټولو وګړو غږ کوي چې خپل ملي یووالی وساتي او د یو موټی افغانستان په خاطر خپلې هڅې وکړي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
ازادي راډیو ته غوږ است په ننګرهار کې مو د دینی عالمانو د غونډې په اړه باندې راپور واورید اوس هم ورزو احمد شیبر ته چې د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لوستي
د نشتن خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري امریکایي استازي د کابل او دوحې پر لور بیړه کوي چې د افغانانو خپل منځي خبري وشخوري خبرونه لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد روانه اونۍ سیمې ته روان دی چې سیاسي روغې جوړې ته لار هواره کړي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې خلیل زاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیه او بریتانیا ته د می تر یو لسمې سفر وکړي د نېشنل لیکي شاغل خلیل زاد به لومړی په کابل کې افغان حکومت او یو شمیر نور چارواکي وهڅوي چې ټول خوابي بین الافغاني خبرو ته تشویق کړي تر څو د خبرو لاري سولې نه شي د خلیل زاد دا سفر څو ورځې وروسته تر دې پیل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مهمه غونډه شند شوه د افغانستان د سولې پاړه ستار آنلاین د افغان شوزو د یو کمپاین په اړه کلیکنه کړې ده د زما سره کرشه پونم دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شوزو دی ویډلې لخوا په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوې ده اکثر د تیرو اتل سو کلونو پر لاس راوړنو ټینګار کړی دی چې د سولې په خبرو کې ځای نشي په دې ترس کې به پر دې ټینګار کړی دی چې د سولې په هر راس خبرو کې باید د شوزو د مشرتابه وند تضمین شي وی بیا د سولې په خبرو کې د شوزو د ګډون غوښتنه کړي او وی د سولې په خبرو کې په لوبو کې د شوزو د ګډون برخه ته د سری کرشه په سترګه کتلې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمیر مخکښو شوزو د دغو افغان شوزو د کمپاین ملاتړ کړی دی ستار آنلاین په دې ترڅ کې د امریکا د سینا د پوځي خدماتو د غړي جین شاهین خبرې راخستې دي چې د افغان شوزو د هڅې مهمه بللې دي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شوزو د زده کړو حق به برخه وي او نه شوي کولای چې له کوره بهر کار وکړي دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د متحده ایالاتونو هلې ځلې زیات شوې دي خو لا هم اوربند چې د ډیرو افغانانو هیله ده نه دی شوی ګلوب اینډ میل ورځپاڼه په یوې لیکنې کې څرګندوي چې تر 1500 ډیرو کاناډایي پوځیانو چې په افغانستان کې خدمت کړی وو د رواني روغتیا په برخه کې د فدرال حکومت مرسته ترلاسه کړې په دې لیکنه کې وړاندې راغلي دي چې د دغو پوځیانو شمیر په 2014 کال کې 3600 تر رسیدا او اوس دوه برابر زیات شوی دی ګلوب اینډ میل لیکي چې اکثر سرتیري تر جګړې وروسته له رواني فشارونو رنځ وړي ورسپاڼه وړاندې لیکي چې په افغانستان کې د 1400 کلونو په ترڅ کې تر 4600 ډیرو کاناډایي پوځیانو خدمت کړی دی
د کندوز ولایت لزګونو اوسیدونکو په یو غونډه کې د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول دوی د جګړې په خېلو غاړو غک کړی چې د روژې میاشتې در رسیدو درناوی دی وکړي او په ټولو هیواد کې د سرتاسري اوربند وکړي اجمل آریان په دې اړه کندوز ریپورت را لېږلی
د کندوز ولسونو علماو مشرانو مدني فعالانو او ځوانانو د وی غونډې پر مهال هیواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر خکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې مبارک میاشتې د رارسېدو په مناسبت دې اوربند وکړي د کندوز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ استادو یو تعداد سیاسيون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې صبر یا نتیجې ته ونه رسیږي او موږ بیا په یو نوي ناورین کې ورخ کېږو
دوی دغه راز په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپلمنځي کړکېچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره د هیواد کې د سرتاسري سولې د تعمین لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي. د دې غونډې دوه تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل:
سراسري اوربند چې کله اعلان شوه د کلو اطرافونو بانډونه مشران دنیا علما متنفذین کولای شي چې په آزاد زړه باندې راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته ورسیږي. که دولت دی که طالبان دی، دی اول خپل باید د خپل په میانس کې اوربند وکړي تر څو چې زمینه سولې ته برابره شي او د وینه تویول ودرېږي، ورور وژنه ودرېږي.
کندزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداری ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په بېلابېلو پلمو خنډونه نه جوړوي او که نه د ولسونو له غبرګون سره به مخ شي. د دې ولایت یو تن مدني فعال زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د هر کندوزي کور کې یو شهید ورکړی دی، هر کندوزي کور کې له جنگ نه زیانمن شوی کس موجود دی، شته دی. نور د جګړې او سلم نه ده پاتې، نور د زیان ځای هم د جګړې نه ده پاتې. نو کندوزان همدغه یو غوښتنه کوي چې له هر څه نه مخکې اوربند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسیدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادی رادیو ته غواګی است. د اسلامی دولت وسلوالی ډلې یا داعش په سریلانکا کې د یکشنبه د ورځې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پکې څه باندې 300 کسان وژل شوي او 500 هم زیات ټپیان دي. سریلانکایي چارواکو یوه کورنۍ سخت دریزه اسلامی ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. دا بریدونه په څو عصري هوټلونو او کلیساو کې وشول. لسګونه کسان هم د دغو بریدونو په تور نیول شوي. اجمل اندو نور جزئیات.
د اسلامی دولت په نوم وسلواله ډلې یادایش په سریلانکا کې د یک شنبه د ورځې د هغه بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستی چې پکې 321 کسان ووژل شول او تر 1500 زیات نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې د اتو تنو عکسونه خپاره کړي چې وایي دا بمي حمله ترسره کړي. داعش د اعماق په نوم پر خپله ویبپاڼه د دې بریدونو د مسولیت منلو تر څنګ ویلي، بریدونو کې د داعش پر ضد د ائتلاف د غړو هیوادونو اتباعو په سریلانکا کې عیسویان په نښه شوي. د حملې د تیر یک شنبه په ورځ په سریلانکا کې په څو عصري هوټلونو کې وشوې او همدارنګه د عیسویانو د ایسټر په مذهبي ورځ څو هغه کلیساوې په نښه کړې چې خلک پکې د عبادت په مراسمو کې راټول شوي وو. د سریلانکا چارواکو بیا یوه کورنۍ اسلام پالې سخت دریزه ډله په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې. د سه شنبه په ورځ د سریلانکا پولیسو ویل د دې بریدونو په تړاو په پایتخت کولمبو او شاوخوا سیمو کې 40 مشکوک کسان نیولي. په مجموع کې په کلیساو، عصري هوټلونو او د پلازمینې په نورو سیمو کې 9 شوي. دا په سریلانکا کې له تیرې ویلې سیزی راهیسې چې کورنۍ جګړه پکې پای ته رسېدلې تر ټولو خونړۍ مرګونې حملې ګڼل شوي. د حکومت ویان راجیتا سینارات نیویلي ګمان کېږي چې د جماعت توحید ملي په نوم یوه سریلانکایي اسلام پالې ډله به په دې بریدونو کې لاس ولري. نوموړي وویل پولیسو پر کلیساو له بریدونو مخکې اطلاعات ترلاسه کړي و خو ونه توانېدل چې پر وخت د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. رویټرز خبري اژانس تدری با خبر سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د سریلانکا استخباراتو له بریدونو څو ساعته مخکې له هند څخه معلومات ترلاسه کړي و چې سخت دریځي اسلامي ډلې په دې هیواد کې د بریدونو تابع لري. د سریلانکا ولسمشر میاتری پالا سیریسینا وایي که کوم خبرداری ترلاسه شوی هم وي تر بریدونو مخکې له د سره نه دی شریک شوی. پولیس وایي په وژل شوو کې 15 تنه یې بهرنیان دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او امریکا تایید کړي چې په دې بریدونو کې وګړي وژل شوي. سریلانکا څو لسیزې د تامل بیلتون غوښتونکو سره چې ډېری هندو باوري دي جګړه کې ښکېل هیواد و، خو دا جګړه لس کاله مخکې د تاملیانو په ځپلو راکمه شوه. سریلانکا چې اکثریت بودایان او پکې عیسویان، مسلمانان او هندو باوري د اقلیتونو په توګه اوسیږي چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې لوو تر 12 پورې برخه جوړوي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي رادیو تا غوښتل د ولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاش رپین زبندې خبرونه کو د ازادي رادیو زینو اوریدونکو ازادي رادیو ته اس ام سونه را لګلې دي لا غېډلې واحد مدقیق له لوګر لیکلې دواړه طرفونه باید پروژه کې اوربند وکړي چې په قراری چې روزه په قرار تیر کړو د پکتیا لزازی اریوبا فضل کریم درویش لیکلی باید افغانان د سولې لپاره هڅه چټک کړي تر څو له جنگ څخه د سولې طرف ته د حل لار پیدا شي. قاسم زواکم لیلمند لیکلی د مشورتي لوی جرګې ته د خوشحالي او د حکومت غواړو چې مشورتي لوی جرګې ته د علما او نور شو شخصیتونه وغواړي. حکمت الله حماس لنادلی لیکلی ک د خالد او الفتح د عملیاتو پر ځای دواړو خواو د سولې اعلان کړي وي خدای او افغانان بل دوی خوشاله وي. تاسو هم کولی شئ د افغان بسیم اس ام اس لاري پات سواتلس شمیرې باندې مختلند لیکلي او اوازې پیغامونه راولېږي تر څو تاسو لرنوم سره یو ځای تاسو ته خبر شي. اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته وخت په افغانستان کې د سهار اتنې می بجې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد وای په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو لپاره تر اوسه جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. خغلی خلیل زاد د خبري پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې هغې غونډې ته د ویډیو پیغام له لارې وکړي چې په کې له بیلابیلو ولایتونو د حکومت مدني ټولنې خصوصي سکتور او تعلیمي ادارو 140 افغان ځوانانو د سولې او پخلاینې پر مسلې د بحث لپاره راټول شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو غوښتي چې ښوونځي دې نه تړي او که وړاندیزونه لري له دغه وزارت سره دې شریک کړي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزیر فاروق وردګ وایي د ملي شورا د 11 تقنیني دور پرانیسته یو ورځ وزنډول شو او تمه ده د جمعې پورز رسما پرانیستل شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له آنلاین اعتراضونو وروسته د انټرنیټ د لګښت زیاتولو پریکړه لغوه کړه. مخکې به خلکو 15 سامانی د 1 GB انټرنیټ لپاره ورکولې چې نږدې $3 کېدل او د امام علي د پریکړې له مخې دوی باید $6.5 ورکړي وای چې بیرته له دې پریکړې وګرځید. د اوکراین صدر اعظم ولادیمیر هرسمن وایي د اکتوبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي خو د اوسني ولسمشر پیترو پوشینکو له ګوند څخه به چې د یکشنبې په ورځې د ولادیمیر زیلینسکي په وړاندې ماته خوړلې ځان کاندید نه کړي. او د سپینې ماڼۍ لوړ پوړی سلاکار جارد کوشنر وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره به خپل وړاندیزونه د روژې له میاشتې وروسته وړاندې کړي. خغلی کوشنر چې د ولسمشر ټرمپ زوم هم دی پرون ویل د په وړاندیز کې به د فلسطینیانو لپاره د عمل یو پلان او د اسرائیلو لپاره امنیتي ضمانتونه شامل وي. لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. زموږ د ویب پانی ادرس دی azadiradio.com او د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یو راپور ته چې له اوروزګان زموږ همکار شریف الله شرافت را لېږلې ده. په اوروزګان کې د کرکټ یو میاشتنی لوبي وشوي. دغه لوبي وړ مورس د اتفاق لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه لوبغاړو په هارډ یا سخت بال باندې لوبه کوله خو د لوبې ډګر نه لري او په لشګو ډک او خاورو ډک میدان کې لوبې دل د دوی یوازینی غوښتنه له دولت دا و چې باید دوی ته معیاري لوبغاله جوړ شي. شریف الله شرافت د همدغو لوبو پای مراسم ته ورغله او دغه رپورټ را لېږله.
شابه شابه دا وایي کتر کې سره ده شابه
د کرکټ دغه یو میشتنی سیالي چې اتلس لوبډلو په پښه کې ګډون کړی وو 13 ورځ نه وخت فایده ورسېدی. د کرکټ بورډ مسول جمال الدین میلاد آزادی راډیو ته وویل چې په یادو لوبو کې لومړی مقام اتفاق، دوهم ټایګر او دریم لمر کرکټ لوبډلې ګټلې. نوموړی وای د یاد تورنمنت څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یوالی او لوب ته واده ورکول. د کرکټ د لوبغاړي د کرکټ شار په وڅنډ کې پر یو لوی وچه دښته په لوب کولو بوخت دي. دوی په سپیرو خاور او سرو شګو کې په هارډ بال لوب کوي چې د زیاتو دوړو او خاور څخه یو لوبغاړي هم نه پیژندل کیږي. پر دغه میدان هر لحظه د یو لوبغاړي د پښې او یا هم د لاس د ماتولو احتمال موجود دی. خو د جګړې دا ستړي د لوب سره مینې دې تاړ کړي چې دا هر څه پر ځان ومني.
لوبغاړي که څه هم ډیر خوشاله دي خو دولت ته خواست کوي چې یو لوبغالی دی ورته جوړ کړي.
مرکز سرکوټ اوسیدونکی یم، خپله په روزګان زلمیانو کې لوبیږم. پوښتنه مو د دولتي ارګانونو څخه دغه ده چې موږ په چې ډیر مشکل لرو د لوبغالي سره لرو، ولې چې تاسو شیدان دغه لوبغالي چې موږ لرو دغه ډیرې ډبرې پکښې کېږي، یعنی چې فیلډ ګرځېدې نه ممکن دي پکښې کې. دولتي اکاډمي موږ ته نه دی جوړه شوی.
زه چې یم خپله بیټسمن هم یم او ورسره کیپر هم یم، فیلډ مې مزدادې د مخه فیلډر هم اوس کیپر یم. موږ د روزګان د خلکو دغه هیله و ارمان دی چې موږ ته یو میدان جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو له دولت څخه غوښتنه کړې وه چې یو لوبغالی دې ورته جوړ کړي، خو تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او د دغه پروګرام وروستی راپور دا چې د کونړ په څوکۍ، خاص کونړ او نورګل ولسوالیو کې د غوښینو چرګوړو د روزلو او غټولو لپاره نه فارمونه پرانیستل شول. په دغو فارمونو کې به 15,000 چرګوړي وروزل شي. اوس مهال یاد فارمونو 1500 کسان ګټه پورته کوي. په دغو فارمونو باندې نږدې 400,000 امریکایي ډالر لګښت هم راغلی او مصرف پرې شوی دی. روحالله نوري په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي. او د پروګرام په پای کې که وخت و تاسو ته به یوه وطني سندره هم واورو.
د کونړ په نورګل، خاص کونړ او څوکۍ ولسوالۍ کې د غوښینو چرګوړو د روزلو نه فارمونه پرانیستل شول. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نورګل ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
نن هغه فارم چې نن پرانیزو تقریبا د 15,000 کې چرګانو په ظرفیت جوړ شوی ده. تقریبا د 240,000 ډالرو په ارزښت پانګونه شوی ده. او همداسې نور فارمونه دي چې په مختلفو متعددو ولسوالیو کې جوړ شوي دي چې تقریبا دغه کې په ټول هغه قیامات یې تر 370,000 ډالرو په ارزښت نه دغه پروژې تکمیل شوي دي. پیته برخه یې د دولت لخوا ده او نور د سرمایه ګزارانو لخوا ده.
هغه وای د کونړ په نورو سیمو کې هم په لسګونو فارمونه موجود دي چې هر کال له یادو فارمونو 15,000 شپږ سوه ټنه غوښه بازار ته ورکول کیږي او ورسره د پاکستانیو او ایرانیو چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. والی په کونړ کې د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو له مسؤلینو وغوښتل چې له دې وروسته د څارویو د غوښو او د بهرنیو چرګانو پر ځای د خپلو وطني فارمونو څخه چرګان واخلي چې له یوې خوا به د پاکستاني او ایراني چرګانو د واردولو مخه په بشپړ ډول ونیول شي او د بل لوري به د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا کې هم رغنده رول ولوبوي.
ټول کتابونه جستمنه چې په کونړ کې دي هیله او سپارښتنه مې دا ده چې نور خریداري د همدې فارمونو نه وکړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی وایي
یعنې زه به تاسو ته په ډېر ډاډ او باور ویم چې 80% په مشرقي کې زمونږ خپل تولیدات دي، په کونړ کې هم خپل دي او 40% اوس هم دغه ستونزې شته چې بعضې قاچاقي او فرعي لارې دي. موږ په هڅه کې د والي صاحب په همکارۍ چې دغه هم مخنیوی وو. یو خو اشتغال ځایي کې موږ ډېر مثبت لاسته راوړنې لرو. په خپل کور کې، په خپل چاپیریال کې، په خپل کلی کې خلک په کار باندې بوختي او یو مړی حلال روزي ګټي، دا یو شاخص دی. او اقتصادي پلوونه د دې مرغداري د سکتور ګټه چې دا بې ساري ده.
صبرجان د زرګونو وړو چرګړو په منځ کې ولاړ دی. وای په خوا به مزدورۍ د پاره نور زین دتل، خو اوس په خپل کلی کې چرګوړي روزي او خپل خلکو ته خدمت.
15,000 چرګان دي نو لګې خدمت کوي نو بس هغه وخت رسیدلی دی خو دې کچې کوروزل شي دیش پوری رسیدي خرص برابري دي یو نیم کیلو تر رسیدي.
په کونړ کې په داسې حال کې د چرګانو دروزنې نوی نه فارمونه جوړیږي چې لدی وړاندې هم د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې خلکو په سلګونو شخصي فارمونه جوړ کړي چې په کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په زرګونو کسانو ته د کاروبار زمينه برابره شوي او هر کال 15,000 شپږ سوه تنه غوښه بازار ته ورکوي.
Yo no me acuerdo de la que estaba en el momento 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 de la que estaba en el
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني ورځو ستاسو د دې ونې راغلو پیغامونو ته غوړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستي وسیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه راستولې دي او شکایتونه لري ستونزې لري په خپل سیمو کې د پیغامونو په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو بیا به د دولت او مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو
پاکستان ولا سوالی ته خبرې کوم هغه ته ډیر سلامونه سړي خپل ته قانونو رسولې دي دا موږ راځي د تلوړ مقامات پر ورسو چې موږ سره کومونه وکړي د خلکو په جریب سره بې ځکه وړي دي کورونا وړي دي ساروي وړي دي مالونه او درخت وړي دي سلام علیکم ورور محترم په نامه د تله د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرار او د کلی ساسره مخاطب یم ورور دا مو مشکل دې سلابوز موږ منتشه ته ډیر سخت ځان رسولې تقریبا دلته د شلو ډیر شپ شاوخه کې موږ ذخیره د وبو په جرو کې درلودي د دې کال او د بل کال ته موږ رسولو دا په مو کمال توګه سره د بین وتلې دې هیڅ نه ساو خامخه تقریبا دوری و حساب شل دې سکور به هم دغه خساره من کړی او توان دې ډیر شدید رسولې خامخه د شمالونو ورسوي دې چاته کور شې مې ورسوي توان ډیر رسیدلې دې نو موږ د مؤسساتو د ټول مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده موږ د ګرد کو موږ د لری منطقایي موږ سره رسیدې چا نه دی سوي څوک نه راغلی چې موږ سره شي موږ خساري وویني موږ اشلاغونه وویني موږ توان
سلام علیکم زرنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم او وړي دي سیلاب وړي دي پر موږ باندې چې درغلي دي زموږ حال او مال ټول شي رسول دي حتی موږ خپل د پښو تپلی مونږ دي استدي زموږ کوچنیان وګوري دي زموږ بودګان پسونه نور وسایل ټول وګوره سولې خوراکي ټول شي وګوره سولې دي نو زموږ د غزار دي تر د دولت پورې ورسېږي
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم ومال نیمه موږ سیل ډیر خراب کړی د شپې پر موږ باندې څه غلې دي موږ ته نه کورونه پاتې دي نه مالونه پاتې دي نه سکلان پاتې دي نه کوچنی موږ څنګه چې وګورې دي دولت ته او انجینران ته موږ دا خوښ یو چې موږ ته دې جدي کومک راکړي
خبره کوم دلته په ځابر راځي چې دا سلابونه دي ډېر انکیزه په دې ډېر کورونه وي دي ډېر ځکه وي چې نوندل ته بیا په برابر بیا د حکومت څخه خمرست راځي د ځابر ولایت حکومت څخه نو سیندر سټول خانانو ملکانو او مشرانو یو لږ خار غریب ته هیڅ شی نه دی رسیدلې د دې باندې هڅه کول دا پاتې دي موږ چې ټول مشرانو یو
السلام علیکم ویره دا اشرف غنی استاد ډیر شو کړی دا سلام زه کوم خلک سره کوم کوکی زه که چې په ګرنسل او کښې ته مدې کوته دې ته باندې رسول دی واغ د مسلمانان هم را له خپل ځان نه پرمړ کړل یو شی نه ورور شه دی دا ډیر شکار وکي او دا هم دې شکار کوي چې مکتب یې ځای پاره لکی او دا ماجمان هم ډیر ښه درس وکي دا خلکو ته ما دغه اعلان دی چې دوی نور مرسته هم وکړي کور یو دان اشرف غنی استاد ما د ژړی د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم زه د خروار ولسوالۍ د منګو د سیمې رسم الله خبره کوم دلته سلابونه زخته ډېر کورونه وړي دي حکومت مظاهره ده چې د خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي
السلام علیکم اری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکنل خیوی ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلینا تاسو سره په تماس کې یم څنګه چې ورښتون او بارانونه واورې ډېرې زیاتې شوې دي نو د کولر سیند توغیاني سیند دی او زه مؤسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپاني ته خبر ورکوم چې دغه توغیاني سیند هر کانې هسې نه چې دغه توغیاني سیند زمونږ کروندې او زمونږ کمې ځمکې چې دي چې زراعتي ځمکې دي خاص نه چې دا رانه یوسي او منګه په بیابان باندې پری دي. نو زه اوس نه د دې ته خبر ورکوم چې دوی ډیر چې د کونړ سیند راته مهر کی او بندونه او سنادي دیوالونه دي چاپیر کی ترڅو دغه د کونړ سیند مهر شي.
عبدالخار وطن دوست پروان ولایت غوربند شنوار ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکایم. محترمه، دا دوه درې ورځو کې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې ترڅنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زموږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي او خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه رسولي دي. او دې ترڅنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره اجاره پلونه وو، خلکو وصلول یا کلي وصلول هغه هم تمن نه تللي دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل، نخله وسایط دا هم تمن تللي دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زموږ ګیري دي. همدارنګه سړکونه دي طبي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ده زموږ پیغام ورته ورسوئ چې مونږ ته کومک وکړي. د هېر درې نه اړیکه نیولې، دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ور ورسوئ. مننه، السلام علیکم.
بشیر نمیر یم، د مرغاب ولسوالۍ د پنجاب راجا محمد خان د کلي یم. تېره شپه یعنی دغه اتلسمه شپه ده حماس ډېر سخت باران وشو او ډېر سخت سیل راغی. اضافه تر نوي کور زموږ ټول خراب کړي دي او زموږ حاصلونه شوي ټول راڅخه وړي یا تر لایې دغه لاندې کړي دي. امید کوم چې دغه خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات واوري.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو د واوریدل. د طبيعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستيال وزیر محمد اسلم سیاس سره په دې خبرونه کې ژغیدل يم چې تری ویلاندې وقفي ورسته به دغه مرکه وورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران وو او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لک لک کورونه جوړ کړی، باغونه جوړ کړی ده او د سیلراو ساحه ډېره ډېره ولکه شوی ده. خو بیا چې اوبه راځي ځای نه پیدا کېږي د تلو دپاره، دا ګرځي په کورونو کې، ګرځي په سړکونو کې، همدارنګه ګرځي په هغه ځایونو چې خلک پکې ژوند کوي. دا یو علت دی. خو بیا په اکثرو ولایاتو کې دا سیلابونه راغلی دی. ډېر مشکل د هرات په ولایت کې دی، د فراه په ولایت کې دی او همدارنګه په ختیځ او جنوبي ساحو کې هم دا سیلابونه راغلی ده. خو د هغوی ډېر خرابوالی په هرات او په فراه کې ده.
بله، تاسې عمومي ارقام مشترکه ولی سي چې دغو وروستیو سیلابونو څونه خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي؟
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دي، زخمي خو نشته. یو احتمالا 100 کور بعد کلی توګه ویژال شوی دی. همدارنګه 355 کوره قسمی ویژال شوی دی. خو د خلکو آسیب ډېر دی.
بله، طبعا په دې خاطر باندې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم دي، له یو ځای بل ځای ته کډه سوي دي. دوی د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. څنګه ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د مرستو رسولو؟
موږ په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکو او همدارنګه یو مقدار نقدي وجو په ولایاتو کې ذخیره کړی ده. او د دې لپاره به چې کله چې موج وطنوالو دی سیلابونو لعمل بیزای کیجی او یا نور مشکلات ورطا پیشیجی چی آسیب اغویتا رسیجی اغویتا باید زر تر زر مرسته وشی او اندارنگا پتول ولایاتو که دی استراری کمیتی مسئولین تا دند سپرال شوید چی باید دوی آماده وشی او آماده بایی او کلاچی کم مشکل پیشیجی باید درجر ده هاگ و امکاناتی هاگوی پلاس لاری باید پاسخ بیو کی
ده خمو راتلون که پروگرامون دی چه که احتمالا خلق لمشکل سرمخ کیجی ورکول کیجی تروس امو آیا ده مرستی رسولی دی؟
پا ده وقت چی موج تا سر خبر که او پا ده دره ورازو که تقریبا شپک سوا کرونای تا مرست ورکل شوی دی هم ساروی پا دغا ولایاتو که جریان داری او هم دی مرستان دو تیمون مرست وشل که جدی آقوی پا وسته.
بله دغا کم امکانات چی تاسی لاری آیا کافی دی دغا کسان لپاره چی بیزای سوی دی که چه مرستی تزارت ستا؟
مراست تو خو اطمان ضرورت ده دمونگ پسنگ که WFP, IOM, UNICEF, فوکاس او نورو خیریه مراستو ده چند توالی خودلی ده چی کلا چی موج ده هاگوی نم مراست وغالو هاگوی آماده ده چی هاگا کسانو تا چی آسیب رسی جی هاگوی نم مراست وکلی.
بله سایو سب تاسو ویلی چی پا دیرو سیمو که خلکو تا دمرستی رسول کیجی هم داوست جریان لری زینی خلک دا شکایت هم کوی چی دا دوی سیمو تا مرستی رغلی دی خو مستحق و کسانو تا نرسیجی دا دوی پا خبره وی دا سیمی زوروا که تر دیر دا مرستی اخلی و غریب و مستحق و کسانو تا لسرسی نلری چنگ تاسی دمرستی پا چر دول رسوی یا وی چارنه کیجی چی واقعا مستحق تا رسیجی کنه؟
تاسی پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د مونږ وګلې په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي دا ټول خلک د هغوی د همسایګان آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوری وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوری اوله ورته ویشل کیږي د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بیخي خبره سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلیدهی ډېر غریب خلک دی هغه هم غواړي چې دغه کمکونه استفاده وکلی خود دیجه دپاره چی سرویران هاگوی پا لیستونو که ننسی بیا با هاگوی دلکه ایچی منتا کم امرسته ندرسته دلیده دستی امکاناتش ده.
بله نیازه سب دوباره سی چی تردوست چونه کسان بیزایه سوی دی یا چونه کورانه ای؟
خب دا خو تردوه وقتا پوشی موش تا سر خبری که او دا سروی جریان لری دا مشخص نه ده چې څومره یې دیکوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بېزایه کېږي هم ځي هغوی د اقاریبو په کورنیو کې ژوند کوي داسې په ازاده میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروی جریان لري با هغا ولایاتو چی سیلابون دیر راغلی ده و خلک و بیزایه شوی ده دی اخاری و پکرونو که تلی ده سروی و سرویران پکی کار لری چی اغا بواموندی چون را خلک کشی.
بله او تاسی پدی وقتو که عوازی دی چی گوه که ده افغانستان ده هوا پیجندن اداره ده نور و سیلابونو پیشبینی هم کرده ده چی پدزینو ولایتونو که دیر سخت بارانونو وسی او که دیسی بیا هم سیلابونو ورسراسی ده گواشون واقعا موجود دی زکر خلکو تندشنه پیدا سویدی.
دا خو اصلی خبره داده چی هغا کسانو تا موج پیام لرو چی دی د سیل د سیل راو یا هغه ځایونه چې سیل پکې تیریږي او د کورنۍ لري کور جوړ کړی دی. د مونږ تقاضا دا ده چې دا دغه ځایونه د خلک پرېږدي او راضي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونو دی یا د ولسوالي شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعدید شته چې سیلابونه نور هم درازي او هغه کسان چې د سیلابونو په مرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شوراګانو دی یا همدارنګه هغه مخور چې هغوی دولت ته لاسرسی لري د هغوی نه مرسته وغواړو چې هغوی ته مرسته وکړي چې دغه مشکل نه خلاص شي.
اسیا صاحب، او وروستۍ پوښتنه ده چې دغه چې تاسو ویل چې دا تهدید سته چې کېدای سي نور سیلابونه هم راسي، دغه سیمې معلومې دي چې په کومو ځایو کې دقیقا؟
دا سیمې هر چاته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته هغوی د تعدید ول دی او باید چې خپل ځان او غوښتنه باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک وشي او هغه ځایونه پرېږدي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس، ډیره مننه چې د خلکو اندیښنو ته ځواب وایې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونه پرم. الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مسافر يم بوطن قسم زړه چې د یو خلیفہ